شپږ بجې شوې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجلسه احمد شیبر د شمشاد صدران په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځني څپه دوله شپږ نوي په افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي. تر خبرونو وروسته متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر اشرف غني سفر چارو او له داسې چا سره غږېدلی یو چې د طالبانو له مشرانو سره یې تازه کتلی دي. خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لمړی د خبرونو سرچکه. اجرایی رئیس په هرات کې د ډګر جنرال محی الدین غوري د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د متحدو عرب اماراتو هیواد پلازمینی ابوظبی ته ورسید. او ایران وایي د امریکا د کانګرس لخوا د بندیزونو غځول د اټومي موافقې څخه سرغړونه ده. بشپړه خبرونه. اجرایی رئیس په هرات کې د ډګر جنرال محی الدین غوري د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړ. عبدالله عبدالله د هغو ټپیانو له کورنۍ سره هم وکتل چې د بادغیس ولایت په بالامرغاب کې هلیکوپتر سقوط کړی و. د ویل چې حکومت به د قربانیانو کورنۍ هیڅکله نه هیروي. دی وایي دا د افغانستان د علماو په فتوا او د ټولو افغانانو سالم او رښتونی نظر دی چې دا جګړه د حق او باطل ترمنځ ده، او په دې جګړه کې باطل ناکامه دی، حق به بریالی کیږي. او دا اطمینان درکوم چې ستاسو په څنګ کې به د افغانستان د ټولو شهیدانو د حق لپاره ولاړ یو. محی الدین غوري د سه شنبه په ورځ د بادغیس ولایت په بالامرغاب کې د هلیکوپتر د سقوط په پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د متحد عرب اماراتو پلازمینی ابوظبی ته ورسید. دا خبره په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان فرهنګي آتشي نقیب الله رسولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی د متحده عرب اماراتو د دولت رئیس شیخ خلیفه بن زاید ال نهیان په بلنه دغه هیواد ته تللی دی. د جمهوري ریاست څخه په خپله سوې اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر غنی به تر ګواښ لاندې فرهنګي میراثونو ملاتړ په نامه کنفرانس کې ګډون کوي. ولسمشر غنی به په دې کنفرانس کې د ګډون ترڅنګ د متحدو عربي اماراتو د خپلواکۍ د ملي ورځې د 45مې کلیزې په جشن کې هم ګډون وکړي. د کندهار ځای چارواکي وایي په نیش ولسوالۍ کې جګړه پای ته رسیدلې ده چې له څلورو ورځو را په دې خوا روانه وه، او په پایله کې 9 سخت دریځې وژل شوي دي. د کندهار د امنیه قومندان ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې په نیش ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه تیره شپه پای ته ورسېده.
په نشاو په لمنځه تللي دي، او 15 په ځمکنیو عملیاتو کې مستقیم د افغان ځواکونو له لورې چې مستقیم ورسره شکل شوي وو او مخامخ بریدونه کې لمنځه تللي دي.
ښاغلی دورانی زیاتوي په دغه جګړه کې 3 ملکیان او 4 پولیس هم وژل شوي دي. اوس یو څو بهرني خبرونه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ایران وایي د امریکا د کانګرس لخوا د بندیزونو غځول د اټومي موافقې څخه سرغړونه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان بهرام قاسمی نن ویلي موږ به دا خبره د ایران لخوا د دې موافقې د پلي کېدو او ارزونې کمیټې سره شریکه کړو. دا خبرې وروسته له هغه دي چې د امریکا سنا پر ایران د راتلونکو لسو کلونو لپاره د بندیزونو لایحه پرون تصویب کړه. د اوباما ادارې چارواکي وایي دغه قانون له ایران سره له اټومي موافقې سرغړونه نه کوي. روسیه پر ملګرو ملتونو انتقاد کړی دی چې د حلب هغو برخو ته بشري مرستې نه دی ورکړي چې له یاغیانو څخه د سوریې د حکومتي ځواکونو لخوا بیرته ونیول سوي. د روسیې پوځ د سوریې د حلب ښار د هغو سیمو چې سوری ځواکونو بیرته ونیولې او نیوي زره اوسیدونکي لري د خوراک درملو او نورو توکو رسولو یوازینی سرچینه دی. د روسیې د دفاع وزارت وایي تورن جنرال ایګور کناشنکوف وویل حلب ته د بشری مرستو رسولو ټول وړاندیزونه وروسته له هغه لاغوسول چې حکومتي ځواکونو د ښار ختیځ ولسوالۍ څلويشت فیصد سیمې آزاد کړې. دا خبر یو ورځ وروسته له هغه دی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سلاکار یان اګلند وویل روسیې څرګنده کړې چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې د حلب ختیځ ته د څلورو خوندي لارو د پرانیستلو په اړه خبرو ته چمتو دی. اګلند وایي ملګري ملتونه د حلب په ختیځ کې د یو نیمو لکو خلکو لپاره کافي خوراک او روغتیایي توکي لري چې د دوی اړتیاوې پوره کړي. د روسیې د ملي امنیت اداره وایي د هغو بهرنیو هڅو مخنیوی به کوي چې د دوی په وینا غواړي د دسمبر له پنځمې د روسیې مالي سیستم ګډوډولو په مقصد د دغه هیواد پر بانکونو انټرنیټي حملې وکړي. د امنیتي خدماتو فدرال ادارې نن وویل چې له دغو احتمالي حملو سره اړوند کمپیوټري سرویسونه په هالند کې دي او د اوکراین د ویبپاڼو له شرکت بلیزنګ فاست سره ثبت دي. د کیف میشتي بلیزنګ فاست شرکت رئیس انتون اونو پریخوک ویلي هیڅ استخباراتي ادارو ورسره تر اوسه تماس نه دی نیولی. دی وایي چې نورو معلوماتو ته سترګې په لاره دی چې شرکت یې په دې اړه پلټنې وکړای سي. او راپورونه وایي د انډونیزیا د پلازمینې جکارتا د والي پر ضد شاوخوا دوو لکو کسانو لاریون وکړ. پر بسو کې پورنامه اسلام ته د سپکاوي تور دی او څارنوالانو روانه اونۍ تایید کړه چې دی شایي محاکمه سي. دا پریکړه وروسته له هغه سوې ده چې د نړۍ پر تر ټولو زیات مسلمان اکثریت لرونکي دغه هیواد کې مذهبي او نژادي ستونزې زیاتې سوې دي. د خبرونو پای.
دا سجر اډو ماشمنې خبري مجله اوري. د افغانستان ولسمشر نن متحده عربی امارات ته ولاړ.
د سفر په جریان کې د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره د افغانستان او متحده اماراتو په سوداګریزو او اقتصادي اړیکو باندې خبرې.
بل لور ته بل سبا د پاکستان د سر اعظم جګپوري سلاکار سرتاج عزیز هند ته ځي او د افغانستان په اړه د آسیا زړه په کنفرانس کې ګډون کوي. په قطر کې د طالبانو مشرانو د افغان کارپوهانو له یوې ډلې سره کتلي دي. د طالبانو مشرانو د سولې او روغې جوړې په اړه نظر څرګند کړی. د خبرونې په دوام مو د چارواکو په وینا د کندهار په نیش ولسوالۍ کې د طالبانو له ځپلو هم خبره وو. یو شمېر نور مطالب هم تر شپږ نیمو بجو د ازادي راډیو له روانې خبري مجلې اورېدلی شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په دوه ورځني سفر متحده عربي اماراتو ته ولاړ. د ولسمشر مرستیال بیان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته په کابل کې وویل ولسمشر به د عربي متحد اماراتو له چارواکو سره په اقتصادي مسایلو خبري وکړي. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې افغان ولسمشر به د متحد عربي اماراتو له چارواکو سره له دوه اړخیزو اړیکو سربیره د افغانستان او سیمې په حالاتو هم خبري وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د محمد اشرف غنی او د عربي چارواکو دوه اړخیزي خبرې به تر ډیره په اقتصادي مسایلو راڅرخي.
د افغانستان ولسمشر نن د یو لوړ رتبایت په ملکیا باندې عربي متحده اماراتو پایتخت ابوظبي ته ولاړې. د سفر په جریان کې به د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره د افغانستان او متحده اماراتو پر اړیکو باندې په ځانګړې توګه پر سوداګریزو او اقتصادي اړیکو باندې خبرې وکړي.
ښاغلی مینپال زیاتوي چې افغان ولسمشر به تر ګواښ لاندې فرهنګي میراثونو ملاتړ کانفرانس کې له ګډون سربیره د متحد عربی اماراتو د خپلواکۍ د ملي ورځې په 15مې کلیز جشن کې هم ګډون وکړي. د وخان مینپال وایي محمد اشرف غنی به د ګرد نړۍ په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ فرهنګي میراثونو ته د ورپی خوګاخونو په اړه وینا وکړي. له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په دغه دوه ورځني سفر کې د ولسی جرګې لخوا سلب صلاحیت شوی د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د چارو ادارې عمومي رئیس عبدالسلام رحیمی، د جمهور ریاست سلاکار اجمل غنی او د ولسمشر ویان محمد هارون چخانسوري ملتیا کوي. د سیاسي چارو افغان کارپوهان متحد عربی اماراتو ته د افغان ولسمشر د سفر او د دغه هیواد له چارواکو سره د هغه خبرو ته خوشبیندي. د کابل پوهنتون استاد ودیر صافای وای متحد عربی امارات یو پیاوړی اقتصادي دولت دی، نو کولای شي د اقتصادي مسایلو ترڅنګ د افغان سولې په قضیه کې ګټور نقش ادا کړي.
کشورهای خلیج اینا یک مرکز تجارتی
هغه وای د خلیج هیوادونه د نړیوالې سوداګرۍ اقتصادي او تخنیکی مرکز ګرځېدلی کاړي کې خېوي او متحد عربي اماراتو غواړي د افغانستان په سوله کې مهم نقش درلودلی سي ځکه سیاست اقتصاد ټاکي. ښاغلی صفای زیاتوي دا چې زیات افغانان د متحد عربي اماراتو په دوبۍ، ابوظبۍ او یو شمیر نورو ښارونو کې په مزدورۍ بوخت دي، نو هغه ستونزې چې د کار په جریان کې افغانانو ته ورپېښې دي د دا ډول سفرونو په اوږدو کې حل کېدای سي.
عربي متحده اماراتو ته مو د ولسمشر اشرف غني د دوه ورځني سفر په اړه راپور اورېده. تمه ده چې افغان ولسمشر بیا هند ته ولاړ شي او هلته د آسیا زړه په کنفرانس کې برخه واخلي. په دې کنفرانس کې د پاکستان استازی هم ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا وویل له هندوستان سره د کړکیچونو اړیکو باوجود به یو پلاوی په آسیا زړه کنفرانس کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته ولاړ شي. ټاکل شوی چې د هند په کوربتوب سبا دا آسیا زړه کانفرنس په خشي د اکشن به پورس پیل شي. له پاکستان راپور لرو.
پاکستان وایي سره له دې چې له هندوستان سره اړیکې ښه نه دي، خو بیا به هم د افغانستان د امن په خاطر یو پلاوی دغه هیواد په اړه کېدونکې آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره هند ته ولیږي. ټاکل شوی چې آسیا زړه کانفرنس به د روانې اکشمې په ورځ د هند په شمالي ښار امرتسر کې جوړ شي چې د چین، امریکا، روسیې، ایران او پاکستان په ګډون به پکې نږدې 1.5 هیوادونه استازي ګډون وکړي او په افغانستان کې به د سولې، همکارۍ او اقتصادي پرمختګونو په اړه خبرې وکړي. په هند کې د افغانستان په اړه دغه کانفرنس په داسې وخت کې جوړیږي چې په دې وروستۍ کې د هندوستان او پاکستان د ډیپلوماتیکو اړیکو پر خرابتیا سربېره دواړو هیوادونو پوځیان پر پوله پر یو بل بریدونه هم کوي چې دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. اسلام آباد او دلی ترمنځ د کړکېچ له امله هندوستان په 13 نومبر میاشت کې په اسلام آباد کې کیدونکې د سویلي ایسیا هیوادونو د همکارۍ ادارې یا ساک سرمشریزه غونډه کې له ګډون انکار وکړ چې له امله یې دا غونډه وځنډې ده. که له یوې خوا د دلی او اسلام آباد اړیکې ترینګلی دي، نو له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا وایي چې هیواد یې په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره ژمن دی، نو له همدې امله به د افغانستان لپاره په هند کې آسیا زړه کانفرنس کې ګډون وکړي. ښاغلی زکریا د پنجشنبې پر ورځ پونیزه خبري غونډه کې وویل پاکستان به تل په افغانستان کې د سولې او ټیکاو لپاره خپل هر ممکن رول لوبوي او په خبرې سره له دې چې هند په اسلام آباد کې د سویلي آسیا هیوادونو د همکارۍ یا ساک سرمشریزه کې ګډون نه کړ، خو پاکستان د آسیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي.
پدې کانفرنس کې د ګډون په شال عملداري چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ژمن دي. ایشیا زړه کانفرنس افغانستان په اړه دی او هم دی له وجې د دې پرته چې دا کانفرنس چرته کیږي موږ پکې ګډون کوو. زموږ ملک همیشه تدبر خودلی دی. د هند لخوا جوړ کړی منفی ماحول باوجود زموږ ډله دې کانفرنس کې د ګډون لپاره روانه ده.
له بلې خوا به د رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج د دې هیواد له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی او په آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره هند ته پتګ او نورو اړوندو مسایلو ورسره خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې د نورو هیوادونو د استازو علاوه به په دغه کانفرنس کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندر مودي هم ګډون کوي. د آسیا زړه کانفرنس چې د 2018 میلادي کال په نومبر کې جوړ شوی، موخه یې په افغانستان کې سوله او د دغه هیواد له ګاونډیو سره اړیکې دي چې پکې ترهګرۍ، نشه یي توکو، نیستۍ او ورپکۍ د له منځه وړلو لپاره لارې چارې لټول کیږي. د یادونې وړ ده چې دغه کانفرنس د تیر کال په همدې دسمبر میاشت کې د پاکستان په قربتوب اسلام آباد کې شوی چې د نورو هیوادونو پر استازو سربېره پکې د افغانستان ولسمشر او د هند بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا رادیو په منځني سپد 12/16 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغان کارپوهانو او خبريالانو د غیر رسمي ډلې یو غړی چې تازه له طالب مشانو سره په قطر کې لیدلی دی وایي چې په ځینو برخو کې د طالبانو لیدلوری بدل شوی دی. د پهنتون استاد او کارپو اسدالله وحیدی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو سیاسي مشرانو ژمنه وکړه چې له دې وروسته به د ملکیانو د ژوند او د ملي پروژو د خوندیتوب مسله جدي نیسي. صفي الله سنګزي له ښاغلي وحیدی سره مرکه کړې او لومړی له طالب مشرانو سره تر خبرو وروسته د طالبانو د احتمالي د سولې د طالبانو نظر د سولې په اړه پوښتلې ده. ښاغلي وحیدی وویل
دغه خبرې په ډیره صمیمانه فضا کې وي. دواړو لورو ډیر د زړه له تل نه، ډیر له اخلاص نه او پرته له تشریفاتو خبرې وکړې. ټول مسایل مو په ډیر واضح شکل وویل. د سولې په تړاو دې خبره دا وه چې امریکایان راغلي افغانستان اشغال کړی، زموږ حکومت ړنګ کړی، موږ سره باید خبرې وکړي او له افغانستان ووځي. موږ بیا د سولې خبرو ته حاضر یو او موږ افغانستان کې کله چې امریکایان ووځي موږ خلکو ته مراجعه کوو او د خلکو په خوښه یو نظام رامنځته کوو. اول خبر د وطن په تړاو زموږ بحث دا و چې امریکایان وزي دی ویل چې کې یوازې یو اعلان هم وشي چې امریکایان دی او مهالویش له خلاف افغانستان وزي تضمین ورکړي چې مثلا امریکایان شپږ میاشتو کې یو کال کې یو د ټکل افغانستان وزي موږ په هغه ورځ د ځبندیس کې افغانانو سره بیا زموږ جګړه مشروعیت نه لري موږ به د ټول افغانانو سره د ټول قومونو سره د ټول ګوندونو سره خبرې کوو او بل اخر به په ګډه یو داسې نظام رامنځته کوو چې د افغانستان د خلکو د غوښتنې پر اساس بل مسله چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په تړاو مو ډېرې جدي خبرې ورسره وکړې دوی ویل چې زموږ په دې برخه کې یو کمیسیون هم کار کوي پرله پسې موږ خپلو جنګیالیو ته دا خبره کوو چې د ملکیانو ژوند ته پام کوي په ډېرو مسایلو کې خو دوی انکار کولو چې موږ ګواکې پکې ښکېل یو او ویل چې که په ځینو مسایلو کې ښکېل مو دا د نظامیانو تېروتنه ده موږ به دا مسایل جدي نیسو په دې تړاو یې له خلکو د همکارۍ غوښتنه کوله چې که ملکي مجذوب له رامنځته کېږي له دوی سره د شریکه کړي او دوی به دغه مسایلو ته توجه کوي.
آیا د دوی د سیاسي مشرانو او د پوځي او نظامیانو ترمنځ چې عملا جګړه کوي دوی د همغږي څه وویل که څنګه ځکه چې که دوی یوې خواته د سولې خبرې مخته وړي په عین حال کې جګړه دومره زیاتوي چې بالاخره افغانان له ډېرو سختو ستونزو سره مخ کېږي؟
دغه مسایل مو په ډېر جرات ورسره مطرح کړل موږ په زغرده دا خبره ورته وکړه په تاسو دا اتهام دی چې د پاکستان ګواکې د پاکستان باندې کنټرول لري دوی دا خبره کوله چې دا خو یو ادعا ده خلک دې ثبوت کړي وایي چې کله موږ مثبت ګام اخلو کله چې موږ مثبت نظر ورکوو کله چې موږ یو داسې ګام اخلو چې د افغانانو غوښتنه ده دوی په موږ دا تور لګوي چې ګواکې دا ګام یې د نورو په اشاره اخیستی په داسې حال کې چې خپل هغه کار یو مثبت کار وي د نظامیانو او سیاسینو د ثبات په تړاو دوی ویل چې تاسو د طالبانو په ټولو رسمي اعلامیو کې ګورئ چې د قطر دفتر د طالبانو رسمي دفتر دی دا د طالبانو د سیاسي خبرو مذاکراتو او د غرض نورو مسایلو رسمي استازیتوب کوي وایي چې نظامي مشران مو نظامي چارې پر مخ وړي او موږ سیاسي چارې پر مخ وړو.
یو څه چې دوی په دې وروستیو کې په عامو پروژو باندې د حملې د نه کولو او د هغوی د خوندیتوب خبره کړې وه څه مو ویل چې پخوا به مو ولې مکتبونه سوځول؟ مکتبونه خو عام دي د خلکو زامن او لورګانې پکې درس وایي.
لومړی خو د 2005 او 2015 او 2008 او 2009 کلونه چې طالبانو به مکتبونه وسوځول پرابې پر غاړه اخیسته یو شی چې اوس دی هغه دی چې دوی یو مخ د مکتب د سوځلو نه انکار کوي وایي چې دا کار موږ نه کوو نه مو کړی او حتی دا خبره کوي چې د مکتب ساتل د زموږ دنده ده او دوی زموږ سره ژمنه کړی چې په دې تړاو به یوه رسمي اعلامیه ورکوي چې د نجونو هلکانو د ښوونځیو دوی ممانعت نه کوي بلکې ملاتړ یې کوي نظارت پرې کوي.
د دوی تر څنګ د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت خبره هم تاسو وکړله ځکه چې په ځینو برخو کې دوی په مثلا په نورو ژبو خبرې کوي چې حتی خپله دوی هم نه پې پوهېږي او هغوی تر څنګ ولاړ دي جګړه مخته وړي هغوی رهبري کوي جنرالان حتی ورسره دي دوی څه وویل په دې اړه باندې؟
دا خبره یو مخرد کړه ویل چې مثلا دوی پاکستانی جنرالانو یا د نظامیانو خبره کوي وی لختر لګد یو کس چې دوی ژوندۍ نیولې وي یا مړې وي ودی چې کوم جنرال کوم نظامی چیرته څه وخونی ولو. دوی مسله دوی ویل چې سید از موږ سره ځنی بهرني جنگیالیسته مګر په دې کچه نه دي چې موږ جګړه دې په غوړه وڅرخیږي بلکې موږ سره لوی برخه خپل افغانان دي د ګوتو په شمیر ځنی بهرنیان وشته را سره اگر کسان دي چې وخت هم زموږ سره د مجبوریت په اساس زموږ سره پاتې دي مګر هغه نه هیڅکله په جګړه کې او نه زموږ په رهبرۍ کې کوم اساسي رول لري.
د پهنتون استاد اسدالله وحیدی چې په قطر کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره کتلی دي د طالبانو د چارواکو په وینا وویل که امریکایان له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو مهالویش اعلان کړي طالبان به اوربند وکړي. خو څه باندې دوه کاله مخکې چې امریکایانو له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ هغه مهال طالبانو داسې نظر نه درلود. بل لور ته د کندهار پنیش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تر څلورو ورځو وروسته تېره شپه جګړه پای ته ورسېده. افغان چارواکي په دې جګړې کې طالبانو او ملکیانو ته د درنو تلفاتو د اړولو خبر ورکوي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د کندهار د امنیه کومندانی ویان زیادورانی ازادي راډیو ته وویل چې پرنیش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله تېره شپه وروسته لاغه پای ته ورسېدل. کله چې سیمې ته د افغان کومندوز ځواکونو سل کسیزه کې ته ورسېدل او د مځکې او د هوا د لارې پر وسلوالو بریدونه پیل کړه. د دورانی په وینا سلګونه وسلوال چې له غوراک او د روزګان څخه نیشته راغلي وه له سیمې تښتېدلي. د دورانی په وینا څوارلس وسلوال په هوایي بریدونو او پنځلس نور د مځکنیو قواو لخوا وژل شوي
او نویشت وسلوال دي چې څوارلس په هوایي بریدونو په نشه او په لمنځه تللي دي او پنځلس په مځکنیو عملیاتو کې مستقیم د افغان ځواکونو له لورې چې مستقیم ورسره شکل شوي وو او مخامخ
د امنیه کومندانۍ د بیان په وینا وسلوالو په تیرو څلورو ورځو کې د محلي پولیسو په نوم د ملکیانو پر کورونو حملې کړي چې د دوو ښځو او پنځو کوچنیانو په ګډون یې درویش ملکیان وژلي. دورانۍ زیاتوي چې په دغه جګړه کې د وسلوالو طالبانو په مخامخ نښتو کې څلور پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي.
وسلوال مخالفین هر څه دي چې د درنې مرجوب لسره له خپلې ساحې څخه پشیس پکې کې بیا د خلکو په کورونو ورننوتلي دي. دغه د میش ولسوالۍ په مربوطاتو کې په کوچنیانو میرمنو او بېګناه خلکو یې خپلې سلاوې راګرځولې دي. دوو ښځو او پنځه کوچنیانو په شمول یې درویش نفره بېګناه شهیدان کړي دي چې کوچنیان په بازي وخته وو او میرمنې د کور په کارو او دغه باقي مانده نارینه د ژوند په چارو باندې بوخته چې د وسلوالو لخوا ورته متوجه شوی تحدید د دې په درنه مرجوب له تمام څه چې ټوله بېګناه خلک دي او درویش نفره په شهادت رسولي.
وسلوالو طالبانو په نیش کې د وو پوستو د نیولو ادعا کړې. د طالبانو ویان قاری صف احمدی ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې د دغه نیول سو پوستو پر مهال لسګونه پولیس وژلي. د روزګان او هلمند تر نام نوې ورسته په تیرو دوه میاشتو کې د کندهار پر شمالي ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حملو زور اخستی.
تازه دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د پاکستان سریعظم د چهارشنبې په ورځ د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفون خبرې وکړې. پاکستاني رسنیو وویل چې ټرمپ د نواز شریف ستاینه وکړه او نواز شریف هغه ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړه. دا خبرې په پاکستان کې ډېرې یادې شوې ځکه چې دوی د ټرمپ له انتخابېدو ویره لري چې په پاکستان باندې فشارونه زیات نه کړي. د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي د دواړو مشرانو ترمنځ داسې ټلیفوني خبرې مثبتې ګڼي خو ځینې نورې عادي ډیپلوماتیک روغبر ګڼي. فرشته جلالزی راپور لري.
د ټرمپ د څرګندونو تر خپرېدو وروسته زیاتو پاکستاني ورځپاڼو په دې اړه تبصرې وکړې. د جنګ ورځپاڼې سرلیک دا و چې که ټرمپ خپله ژمنه عملي کړي نو دا به د امریکا اول ولسمشر وي چې په ډیموکراتیک نظام کې پاکستان ته ورځي. د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش په 2016 میلادي کال کې چې پاکستان د پوځي جنرال پرویز مشرف تر واکمنۍ لاندې و هغه هیواد ته سفر کړی و. د پاکستان انګلیسي ژبې ورځپاڼې د نیوز ولیکل پاکستان ته د تک خبره د ډونالډ ټرمپ لوري یو په زړه پورې زیری دی خو خبرداری ورکړ چې دا باید وکتل سي چې منتخب ولسمشر خپله ژمنه عملي کوي کنه. پاکستانی خبریال علي سلمان پرون پر ټویټر ولیکل ډونالډ ټرمپ هیڅکله هم نواز شریف نه دی لیدلی خو پوهیږي چې هغه یو زبردست سړی دی. یو بل ژورنالیست عمر قریشي پر ټویټر ولیکل ښاغلی ټرمپ ته خبر یې چې د پاکستان اکثر خلک مسلمانان دي نو څرنګه ممکنه ده چې هغوی به فوقالعاده ښه خلک وي؟ آیا ته به امریکا ته د هغوی د ورتګ لاره نه بندوې؟ دا څرګندونې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ټرمپ خبرو ته په اشاره شوې دي ځکه ټرمپ ویلي و چې امریکا ته به د مسلمانانو پر ورتګ بندیز یا محدودیت لګوي. د ډونالډ ټرمپ او نواز شریف د خبرو محتوا شای زیاتو پاکستانیانو ته د خوشبینۍ احساس ورکړی وي ځکه هغه مخکې پر پاکستان شدید انتقادونه کړي وو. ټرمپ په 2012 میلادي کال کې پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي وو په دې خبره سر خلاص کړی چې پاکستان زموږ دوست نه دی. موږ هغوی ته میلیاردونه ډالر ورکړل خو هغوی څه راکړل؟ خیانت، بې احترامي او تر دې زیات بد. د پاکستان د سیاسي چارو یو شنونکی او د پېښور پوهنتون د سیاسي زده کړو د برخې مشر غلام مصطفی په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
دا انټرنیشنل ډیپلوماسي دا د کې دا ټلیفونونه چې دي نو دا سه جسچر اف ګډ ویل وی د کې دا حکومت فیصله یا پالیسی نه وي نو ظاهر خبره دا با انټرنیشنل ډیپلوماسي کې خپل یو پالیسی به واځي کوي چې بای ساوث ایشیا کې د امریکا سره انټرست دی، افغانستان کې سره انټرست دی، ساوث ایسټ ایشیا، ساوث ویسټ ایشیا، جنوبي امریکا کې سره سب پوزیشن دی.
پېښمابات کې د سیاسي چارو یو بل څیړونکی سلیم احمد ازادي راډیو ته وایي چې د نواز شریف او ډونالډ ټرمپ د ورستیو ټلیفوني خبرو پاړه تر غوړ ورسته داسې ګڼي چې انتخاباتي مبارزې او خبرې په عملی ډول د سیاست په ډګر کې لکار سره فرق لري.
ریپبلیکن پارټي از ا هول هغه پالیسی چې او د هغه یو اګریسیو فورن پالیسی په هغه تناظر کې چورته تاسو ګورئ نو هم به تاسو دا خبره نوٹ کوئ پر ادلونکو میاشتو هفتو کې چې د امریکای په پالیسی کې بس سختی ضرور وي کې دیش دا چې حالات خراب نه خو د پاکستان د طرف نه چیدې نو هغه به څه ایکسپیکټ کوي او هغه به څه کنکریټ سیزونه چې دی ډیولپ کې هغه به غواړي کدا سی او پاکستان ډیلیور کوي. ظاهر خبره ده هغه هم بیا چې دین او حالات د ټیکولو کوشش لري به جاری ساتي.
واشنگتن له 2012 میلادي کال راهیسې له تروریزم سره په مبارزه کې د همکارۍ لپاره اسلام آباد ته نږدې 40 میلیارد ډالر کومک کړی دی. خو داسې ویرشته چې ټرمپ شایي په راتلونکي وخت کې له پاکستان سره د مرستو مخواړه وي.
ازادي خبری مجله اوري.
امریکا هغه هیواد دی چې تر بل هر هیواد په پوځي برخه کې له افغانستان سره ډېره مرسته کوي. د امریکا د کلنۍ پوځي مرستې په اړه په واشنگتن کې د بودیجې په اړه په واشنگتن کې بحثونه روان دي. تفصیل د اسمت څاروان.
د امریکا د کانګرس غړي چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت لري د 6.1 میلیارد ډالری دفاعي بودیجې ملاتړ کوي. دا دفاعي پالیسي د ګوانتانامو زندان د بندېدو مخه نیسي. د امریکا حکومت ته اجازه نه ورکوي چې د خپلو پوځي اډو شمیر کم کړي او په شپږو کلونو کې د لومړي ځل لپاره امریکایي پوځیانو ته معاش زیاتوي. ټاکل شوې ده چې د کانګرس غړي نن دې لایحې ته رایه ورکړي. د امریکا مالي کال د اکتوبر په لومړۍ پیل شوی دی. په دې دفاعي بودیجه کې د امریکا دفاع وزارت د کالیفورنیا د ملي ګارد له هغو سرتیرو څخه د پیسو د بیرته ادا کولو له پریکړې راګرځول کیږي چې په افغانستان او عراق کې د خدمت په خاطر تر خپل حق زیاتې پیسې اخیستې دي. ولسمشر باراک اوباما د 2008 میلادي کال د انتخاباتو د کمپاین په مهال ژمنه کړې وه چې د ګوانتانامو محبس به بند کړي، ځکه چې د ده په وینا دا زندان د سخت دریځو د زیاتېدو لپاره پلمه دی. خو جمهوري غوښتونکو او د غراز د ډیموکرات ګوند یو شمېر غړیو د اوباما د دې نظر مخالفت کړی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نه یوازې دا چې د ګوانتانامو بند نه بندول ژمنه کړې، بلکې د په انتخاباتي کمپاین کې ویلي چې دا محبس به له یو شمېر بدو عناصرو ډک کړي. د امریکا په دفاعي بودیجه کې د سرتیرو له 2.1% معاش زیاتېدو سره موافقه شوې، ال دا چې پنټاګون د 0.5% معاش د ډېرېدو غوښتنه کړې وه. د کانګرس ته مشانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس سناتور جان مکین وویل له 2013 میلادي کال را په دیخوا د پوځیانو معاش هیڅکله دومره نه و زیات شوی. سپینې ماڼۍ په دې اندازه د پوځیانو د معاش له زیاتېدو سره مخالفت کړی دی. د کانګرس غړیو د اوباما له لوري د جګړې په خاطر له 15 میلیارد و 800 میلیون ډالر اضافي بودیجې سره موافقه کړې ده. په دغو پیسو کې 2.5 میلیارده په افغانستان کې د 8400 امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو لپاره دي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې هیواد د سمندري ځواکونو یو جنرال چې په افغانستان او عراق کې د سړورتیا له امله او په سپینو خبرو مشهور شوی د دې هیواد د دفاع وزیر چوکۍ ته نومولی دی. جزئیات فرشتي جلال زی پراپور کې.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې هیواد د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال جیمز ماتس چې په عراق او افغانستان کې خدمت کړی د دې هیواد د دفاع وزارت لپاره نومولی دی. ډونالد ټرمپ پرون په یوه لاریون کې وویل چې له جیمز ماتس څخه یې غوښتنه کړې چې د پنټاګون مشري وکړي. متقاعد جنرال جیمز ماتس 68 کلن دی. هغه په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د خدمت پر مهال دنده ترسره کوله او په 2003 میلادي کال کې په عراق کې د صدام حسین د رژیم پر ضد عملیاتو کې لوی لاس درلود. جنرال ماتس په عراق کې په 2004 میلادي کال کې په فلوجه کې په پوځي عملیاتو کې مهمه ونډه واخیسته. هغه په 2010 میلادي کال کې د امریکا د پوځي ځواکونو د عمومي قومندان مشري کوله او تر 2014 میلادي کال په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو مشر و. جنرال جیمز ماتس په 2014 میلادي کال کې له خپل پوسټه تقاعد وکړ. هغه تر تقاعد وروسته د ولسمشر باراک اوباما پر سیاستونو په زغرده انتقادونه کول او ادعا یې کوله چې باراک اوباما په خپلو پالیسیو په سیمه کې د افراطي ډلو د فعالیت د زیاتېدو لپاره زمینه برابره کړې ده. هغه همدارس د ایران او روسیې په اړه سخت دریز لري چې له ډونالد ټرمپ سره یې شای په اختلاف کې راولي، ځکه هغه د مسکو په وړاندې دروغې جوړې سیاست غوره ګڼلی دی. ماتس په 2015 میلادي کال کې په دې خبره ډېره غوغا جوړه کړې چې وایي ډزې کول خوند کوي. ماتس شای په کانګرس کې زیات ناتر ترلاسه کړي او شای د امریکا د دفاع وزارت لپاره د هغه کاندیدی تایید شي. خو مخکې تر دې چې د کانګرس غړي دا کار وکړي باید د امریکا په موجودو قوانینو کې استثناء رامنځته شي، ځکه د قانون پر اساس د امریکا پوځي چارواکي د امریکا د دفاع وزارت پر لوړو ملکی پوستونو د کار کولو لپاره محدودیتونه لري، نو دغه محدودیت باید لري شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
مریم سادات له میدان وردګ نه لیکي د کابل امنیت ته باید دولت جدي توجه وکړي. سنا سادات لیکي افغان حکومت باید دا غو ولایتونو چارواکي تبديل کړي چې په فساد کې شکیل دي. بنفشه وردګ دي کې ولسمشر باید له جګړې ځپلو سره ژر تر ژره مرستې پیل کړي، ځکه چې په ژمي کې یخ په زیاتېدو دی. جانباز فهیم له کندهار لیکي ولسمشر دی په عربي متحد اماراتو کې د میشتو افغانانو پر ستونزو د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. عبدالواسع ارمان لیکي ولسمشر باید په ابوظبي کې د سفر پر مهال د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. دا ازادي راډیو دا خبری مجله هم دلته سرته رسیږي. زموږ خپرونې په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، کردی، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپرې شي. دا خبری مجله هم دومره وه. په بل یوې کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی. خیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش. شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد سفر رئیس جمهور اشرف غنی به ابوظبی، ملاقات یک هیئت کارشناسان افغان با نمایندگان طالبان در قطر و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
مقام محلی در قندهار میگوید درگیری 4 روزه در ولسوالی نیش این ولایت به پایان رسیده است. ایران تمدید تحریم ها علیه این کشور را نقض توافق هسته‌ای خوانده است و گزارش ها میرسانند که حداقل 200 هزار نفر در اعتراض علیه والی جاکارتا به جاده ها برآمدند. با این خبر آغاز میکنیم که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در هرات گفت که خانواده جنرال مایودین غوری و دیگر قربانیان رویداد سه‌شنبه را تنها نخواهند گذاشت. رئیس اجرایی در مراسم فاتح خانی دگر جنرال غوری، قمندان فقید قول اردوی 207 ظفر، امروز وارد هرات شد و افزود که سرانجام حق علیه باطل پیروز شدنی است.
به فتوای علمای افغانستان و به درک واقعی بینانه و سالم همه مردم افغانستان، این جدال بین حق و باطل است و در این جدال باطل ناکام است، حق پیروز شدنی است. و این بینانه براتان میتونم که در پهلوی شما انشاءالله در دفاع از حق همه شهدای افغانستان قرار خواهد داشتیم.
جنرال غوری سه‌شنبه این هفته هنگام کشته شد که هلیکوپتر حملش در منطقه از بادغیس سقوط کرد. یک افسر دیگر کشته و چندین تن زخمی شدند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در کنفرانس حمایت از میراث‌های فرهنگی در معرض خطر امروز به ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی رسید. این را نقیب الله رسولی اتشه فرهنگی افغانستان در امارات متحده عربی امروز به رادیو آزادی گفت. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور غنی در جریان این مسافرت رسمی در 45 سال روز جشن ملی استقلال امارات متحده عربی هم اشتراک خواهد کرد. یک مقام محلی در قندهار میگوید درگیری در ولسوالی نیش به پایان رسیده و در نتیجه آن 29 شورشی کشته شدند. ضیا دورانی سخنگوی قماندانی امنی قندهار به رادیو آزادی گفت که درگیری 4 روزه میان نیروهای افغان و طالبان در ولسوالی نیش قندهار شب گذشته به پایان رسید.
په نشو په لمنځه تللی دی او 15 په ځکه نو عملیاتو کې مستقیم د افغان ځواکونو له لوري چې مستقیم ورسره شکل شوی او مخامخ د بریدونو کې لمنځه تللی دی.
او افزود طالبان پس از آن از ولسوالی نیش بیرون شدند که قطعه 100 نفری نیروهای افغان به این ولایت رسیدند. مقام های محل همچنین به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که در این درگیری 23 غیر نظامی و 4 پلیس هم کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 20 شورشی به شمولی قماندان آنها خبر داده است. بر اساس خبرنامه این وزارت، این شورشیان در جریان 24 ساعت گذشته در چندین عملیات نیروهای افغان کشته شدند. در خبرنامه آمده است که این عملیات ها در ننگرهار، پکتیکا، غزنی، خوست، کندهار، اروزگان، زابل، دایکندی، بادغیس، هرات، فرا، فاریاب، کندوز و هلمند را اندازی شده است. گفته شده که ملا اختر محمد، یک قماندان شورشیان، در جریان عملیات در ولسوالی نادعلی هلمند کشته شده است. همچند خبر از منطقه و جهان. ایران تمدید تحریم‌ها علیه این کشور را نقض توافق هسته‌ای جامع میان تهران و شش قدرت جهان خوانده است. این توافقنامه پارسال امضا شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که موضوع را با کمیته خاص نظارت بر تطبیق این موافقتنامه خواهند فرستاد. قاسمی گفته است که از حقوق ملت ایران تحت هر گونه شرایط دفاع خواهند کرد. سنای آمریکا شامگاه پنجشنبه با 99 رأی موافق و بدون حتی یک رأی مخالف تحریم‌ها علیه ایران را برای 10 سال دیگر تمدید کرد. گزارش‌ها می‌رسانند که حداقل 200 هزار نفر در اعتراض علیه والی جاکارتا پایتخت اندونزیا با جاده ها برآمدند. به سوکی تیاهای پورناما والی جاکارتا به اهانت به اسلام متهم شده است و سارنوالان تایید کردند که قضیه او به محکمه راجع خواهد شد. پورناما از اقلیت چینی تبار و مسیحی است. او نخستین رهبر غیر مسلمان است که رهبری جاکارتا را به عهده دارد. والی پورناما در ماه سپتامبر گفته بود کسانی که با استفاده از یک آیه قرآن در صدد کاهش حمایت نسبت به اوستند رای دهندگان را فریب می‌دهند. گروه اسلامگرا گفتند او از قرآن انتقاد کرده و علیه او به پلیس عریضه کردند. و روسیه سازمان ملل متحد را به نرساندن کمک بشردوستانه به مناطق شهر حلب که از سوی نیروهای حکومت سوریه پس گرفته شده متهم ساخته است. نیروهای حکومت سوریه این مناطق شهر حلب را از نزد شورشیان پس گرفتند. جنرال ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفته است که اردوی روسیه از یک هفته به این طرف یگانه منبع مواد خوراکی، دوایی و دیگر مواد برای 90 هزار باشنده مناطق پس گرفته شده توسط اردوی سوریه بوده است. این اظهارات یک روز پس از آن گفته می شود که یان گلند مشاور بخش کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد گفت که روسیه در مورد گشودن 4 دهلیز در مناطق محاصره شده شرق حلب که تحت کنترل شورشیان است ابراز آمادگی کرده است. گلند گفته است که سازمان ملل متحد مواد خوراکی و وسایل طبی کافی ذخیره شده دارد تا برای 150 هزار نفر در شرق حلب برساند.
ساعت 6:36 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. رئیس جمهور اشرف غنی در صدد یک هیئت به امارات متحده عرب رسید. معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید
سفر به جریان که به عربی متحده امارات و به چارواکو سره د افغانستان او متحده امارات او سوداګریز او اقتصادي اړیکو باندې خبرې.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان در مراسم فاتحه خانی جنرال محی الدین غوری اشتراک کرد و به خانواده وی تعهد نمود که آنها را تنها رها نخواهند کرد.
وید بینانه برتان میتونم که در پهلوی شما انشاءالله در دفاع از حق همه شهدای افغانستان قرار خواهد داشتیم.
یک عضو هیئت کارشناسان افغان که با نمایندگان طالبان در قطر ملاقات کرده است اظهار می‌دارد
ما بعضی تغییرات دیدیم، مثلا در بخش پروژه های بزرگ ملی، در بخش تعلیم و تربیت، در بخش در مسائل دیگر، در بخش تلفات ملکی گفتن که اراده داریم تغییر میاریم.
تعمیرات مکاتب در ولایت پروان در وضع ناهنجار قرار دارند. انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان قرار است روز یکشنبه برگزار شود و اداره فرهنگی ملل متحد مراسم نوروز را هم جزء میراث های بشری جهان ساخت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور اشرف غنی در سفر به امارات متحده عربی در پیوند با اوضاع افغانستان و منطقه با مقام های این کشور گفتگو میکنند. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور با تاکید بر این مطلب میگوید آقای غنی در پیوند با گسترش همکاری های اقتصادی با مقام های این کشور گفتگوهای خواهد داشت. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
ریاست جمهوری میگوید رئیس جمهور غنی در سفر به امارات متحده عربی در کنار گسترش روابط دو جانبه در پیوند به اوضاع افغانستان و منطقه نیز با مقام های این کشور گفتگوهای خواهد داشت. دفاخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که گفتگوها میان مقام های دو کشور بیشتر بر همکاری های اقتصادی متمرکز است. او میگوید
افغانستان
رئیس جمهور غنی امروز در رأس یک هیئت عالی رتبه به امارات متحده عربی سفر کرد و در این سفر در پیوند با چگونگی گسترش روابط افغانستان و این کشور به خصوص روابط تجارتی و اقتصادی با مقام های امارات گفتگوهای خواهد داشت. مینپال تاکید می‌ورزد که آقای غنی در کنفرانس زیر نام حمایت از میراث‌های فرهنگی در معرض خطر با 45 سالگرد استقلال امارات متحده عربی که در ابوظبی جشن گرفته خواهد شد نیز اشتراک می‌ورزد. مینپال می‌گوید رئیس جمهور غنی در پیوند با تهدیدهایی که متوجه میراث‌های فرهنگی جهان به خصوص کشورهای اسلامی است در این کنفرانس سخنرانی می‌کند. عبدالسلام رحیمی رئیس اداره امور و صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان که چند پیش از سوی ولسی جرگه این کشور سلب صلاحیت شد با شماری دیگری از مقام‌های دولتی در این سفر رئیس جمهور غنی را همراهی می‌کنند. با این همه شماری از کارشناسان سیاسی به نتایج این سفر و گفتگوهای آقای غنی با مقام‌های امارات خوشبین به نظر می‌رسند. ودیر صافی استاد در پوهنتون کابل می‌گوید امارات متحده عربی یک دولت دارای اقتصاد قوی دارد و از همین رو نقش این کشور در کنار مسائل اقتصادی بر صلح افغانستان نیز تاثیرگذار خواهد بود.
کشورهای خلیج اینا یک مرکز تجارتی آزاد دنیا گشتن از لحاظ اقتصادی و هم تکنیکی. اینا میتونن همراه افغانستان هم اگر خواسته باشن و روابط آینده نیکو باشه کار بکنن. از این لحاظ در قسمت صلح افغانستان هم اینا نقش بسیار مهم داره. برای اینکه سیاست اصلا اقتصاد تعیین میکنه.
آقای صافی به این باور است که چنین سفرها در حل مشکلات افغانهایی که در امارات متحده عربی مصروف کارند نیز تأثیرگذار بوده می تواند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی برای اشتراک در مراسم فاتحه خوانی جنرال محی الدین غوری قمندان قول اردوی 207 ظفر وارد هرات شد. آقای عبدالله در دیدار با خانواده جنرال غوری و افسر دیگری که در جریان سقوط هلیکوپتر با وجه جان باخت تاکید کرد که حکومت افغانستان آنان را تنها نخواهند گذاشت. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
پس از یک روز از مراسم خاک سپاری دگر جنرال محی‌الدین غوری قمندان قول اردوی 207 ظفر در هرات، اکنون عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی به هرات آمده تا در مراسم فاتحه خوانی‌اش شرکت کند. رئیس اجرایی اعلام کرد که حکومت وحدت ملی خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی را فراموش نخواهند کرد. آقای عبدالله جنگ نیروهای امنیتی علیه مخالفان مسلح دولت افغانستان را برحق توصیف کرد و از نیروهای امنیتی خواست تا برای حفاظت از خاک افغانستان نگذارند تا دشمنان مردم این کشور به هدفشان دست یابند.
به فتوای علمای افغانستان و به درک واقعی بینانه و سالم همه مردم افغانستان، این جدال بین حق و باطل است و در این جدال باطل ناکام است، حق پیروز شدنیست و اطمینان برتان میتونم که در پهلوی شما انشاءالله در دفاع از حق همه شهدای افغانستان قرار خواهد داشتیم.
دکتر عبدالله عبدالله در سخنان در مقر قول اردوی 207 ظفر به مردم اطمینان داد که حکومت افغانستان فرد شایسته ای را به عنوان قمندان قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان معرفی میکند. آقای عبدالله به وضعیت امنیتی ولایات غربی افغانستان اشاره کرد و گفت که برای حل این مزل نیاز است تا مردم با نیروهای امنیتی همکاری داشته باشند.
یقینا که در تعیین بعدی هم که صورت میگیره شخصیتی که جانشین شد خواهد شد در قول اردوی ظفر و حتما با خصبامی اوصافی که ضرورت امروز مردم افغانستان است و از تقویت اردوی ملی افغانستان است، از صفوف ملی افغانستان است، او در نظر گرفته خواهد شد. اطمینانم برای شما میدیم.
رئیس اجرایی در سفر خود به ولایت هرات نقش رسانه‌ها در تامین امنیت را بسیار مهم توصیف کرد. او گفت حکومت افغانستان به تعهدات خود در قبال کار رسانه‌ها ادامه می‌دهد. سفر رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی به ولایت هرات زمان صورت می‌گیرد که روز گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همراه با مقامات ارشد امنیتی به هرات آمدند و در مراسم خاکسپاری جنرال قوری و عبدالواسی بارگزی یک از پیلوتان قوای هوایی شرکت کردند. دگر جنرال محی‌الدین قوری قمندان قل اردو 207 ظفر روز سه‌شنبه در سقوط تیاره هلیکوپتر حاملش در منطقه موریچاک ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس جان باخت. در آن حادثه به شمول آقای قوری یک پیلوت قوای هوایی کشته شد و 10 تن دیگر به شمول رئیس امنیت ملی و رئیس شورای ولایتی بادغیس زخم برداشتند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک عضو هیئت غیررسمی افغانها که به تازگی با سران طالبان در قطر دیدند میگوید که دیدگاه گروه طالبان در بعضی موارد تغییر کرده است. اسدالله وحیدی کارشناس و استاد پوهنتون به رادیو آزادی گفت سران این گروه وعده سپردند که پس از این جلوگیری از تلفات ملکی و حفاظت پروژه های ملی را طالبان جدی خواهند گرفت. صفی الله استانگزای با آقای وحیدی صحبت کرده و نخست برداشت او را از گفتگوها با سران طالبان در مورد صلح و توقف جنگ پرسیده است. آقای وحیدی میگوید
گفتگوی ما بسیار زیاد در فضای باز بود، هر دو طرف بسیار با وضاحت و بدون تشریفات گپای خود گفتن. درباره صلح طالبا بسیار واضح گفتن که ما حاضر به مذاکره هستیم. گفتن که مانع اصلی در برابر صلح و در برابر گفتگو حضور امریکایی ها در افغانستان است. اگر امریکایی حاضر به گفتگو شوند و از افغانستان با اساس اقتصاد برن، ما حاضر هستیم با حکومت افغانستان، با افغان ها، با گروه های متفاوت و با مردم افغانستان گفتگو کنیم سر یک نظام که از افغانستان باید اداره کنه، سرشان گپ بزنیم، نظریات هر طرف باید واضح شود.
استاد، این مسئله را هم بایشان مطرح کردین که اینا در یه اواخر گفتن که از پروژه عامل منفعه مشمول قطار آهن و پروژه تاپی و بعض مسائل بزرگتر دیگه اینا حمایت میکنند و گاهی هم به او ضرر نخواد رساندن. آیا همین مسئله را یاد کردین که بالاخره شما در سالهای پیشین چرا مسئولیت حملات را بالای مکاتب، بالای سرک ها میپذیرفتین؟ آیا او رای عامل منفعه نبوده؟ پروژه عامل منفعه نبوده؟ چطور؟
این یک بحث بود که اینا قبول کردن که ما بعض اشتباهات داشتیم، مگر نه به اندازه ای که رسانه ها میگن، نه به اندازه ای که حکومت افغانستان ادعا میکنه. گفتن که آل نظر ما بسیار زیاد واضح است، ما بارها اعلان کردیم. گفتن که وقتی که پروژه تافی اعلان شد ما حمایتش کردیم، در اواخر از پروژه های بزرگ ملی حمایت کردیم. و گفتن که هر باری که ما اعلان میکنیم که از پروژه های بزرگ حمایت میکنیم، این کار ما را ارتباط میده با پاکستان یا با خارجی ها. به این اساس هر گام مثبتی که ما میگذاریم او را منفی تعبیر میکنه. به این اساس یعنی به یک شکل میخواید که ما باید در جنگ باشیم، ما باید علیه پروژه های ملی و بزرگ باشیم. این یک کار میگه که حکومت افغانستان و امریکایی هاست، در حالی که ما خواهانی هستم که افغانستان پیشرفت کنه.
مسئله هماهنگی بین رهبرای سیاسی و نظامی طالبان را هم مطرح کردین که بالاخره اینا اگر رهبرای سیاسیشان گفتگوهای صلح را پیش میبره در عین زمان جنگجویشان جنگ را شدت میبخشند و افغانها هر روز قربانی زیاد این جنگ میشند.
ما هی مسائل مطرح کردیم، اینا گفتن که نظر نظامی ها نظر ماست و نظر ما نظر نظامی هاست. جنگ گفت انتخاب دوم ماست، انتخاب اول ما صلح است. گفتن که ما آغازگر جنگ نیستیم، بلکه در 2001 هم اولین چیزی که ما مطرح کردیم اوی بود که بیاین که مذاکره کنیم. گفتن که درباره اسامه بن لادن هم ما بسیار واضح گفتیم که ایره محاکمه میکنیم در افغانستان یا در کشور دیگه. گفتن که امریکا قبول نمیکردن. حال ما حاضر رسیم که مذاکره کنیم، انتخاب اول ما مذاکره و صلح است، که مسائل افراد ملکی تا یک اندازه قبول نمیکردن که گویا اینا در تلفات ملکی توجه نمیکنه و یا تلفات زیاد به افراد ملکی از طرف طالبان میرسه. گفتن که سیس اشتباهات است، مشکلات است، مگر ما کوشش میکنیم که را حل کنیم.
حضور جنگجوهای خارجی در قطار طالبان و همچنان در سطح رهبری این مردم، اینا چی میگن در این مورد؟
اول خود سطوح رهبری امرای ما شده بودن، گفتن ببین ما امرای تان ششتیم تا 15 نفر که ما دیدیم، گفت یکیشانم کدام خارجی امرای شما نششته. کلشان که معرفی کردن و گپ امرای ما میزدن افغانا بودن، حتی برادرای تاجک و ازبک ما در اوجه بودن، ولایتای متفاوت افغانستان بودن. گفتن یک خارجی نیست، یک آیسای نیست، یک پاکستانی نیست. گفتن که سعیست که با ما بعضی خارجی ها هستن، مگر او به این صورت تصمیم گیرنده نیست و او از مجبوریت از بعضی کشورهای هستن که از قبل
قبل با ما بودن اینجا و اوجا زمینه برشان است که به کشورهای خود بره، این از افغانستان زندگی میکنه، مگر به این صورت اونا بخش مهم جنگ نیستن و در رهبری خوب این صورت نیست.
پس یک تفاوت دیده شده نسبت به سابق تردیدگاهی مردم
و... ما بعضی تغییرات دیدیم، مثلا در بخش پروژه های بزرگ ملی، در بخش تعلیم و تربیت، در بخش در مسائل دیگه، در بخش تلفات ملکی گفتن که اراده داریم تغییر میاریم و انشالله به افغان ها پس از تلفات، یعنی از طرف ما به این مسائل توجه میشه.
اسدالله وحیدی کارشناس و استاد پانتون بود که همچون عضو یک هیئت غیررسمی افغان ها به تازگی با سران طالبان ملاقات کرد. آقای وحیدی افسود وی و 5 تن از کارشناسان و خبرنگاران دیگر پس از تقاضای ملاقات با سران دفتر سیاسی طالبان به قطر رفتند. اسدالله وحیدی، فیض محمد زلان، نظر محمد مطمئن، لطیف نظری، شاپور بختیار و میرویس استانگزی از جمله افرادی هستند که در 4 روز اخیر با نمایندگان طالبان در شهر دوحه قطر دیدار کردند. پیش از این نیز شماری از کارشناسان و سیاستمداران افغان در کنار گفتگوهای رسمی به گونه غیر رسمی با سران طالبان در قطر ملاقات ها داشتند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مردم در ولایت پروان شکایت دارند که ساختمان های مکاتب در این ولایت بسیار خراب است. آنها می گویند به دلیل عدم توجه به مراقبت از مکاتب، شاگردان در جریان آموزش با مشکلات روبرو شدند. جزئیات بیشتر در این مورد را از خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از ولایت پروان می شنوید.
شماری از باشندگان ولایت پروان شکایت دارند که در زمینه اعمار و مراقبت از ساختمان های مکاتب در این ولایت توجهی لازم وجود ندارد. این شکایت کنندگان میگویند به دلیل موجودیت این معضل شاگردان مکاتب با مشکلات روبرو شدند.
شهرزاد هستم از شهر چاریکار ولایت پروان. نسبت به سال 1395 بسیار کارهای بازسازی مکاتب بتی بوده، نیم کاره از بعضی مکاتب است. شاهد هستیم که کارهایش توقف است، به بانه هایی که زمستان آمد و یا شرکت جای دیگه مصروف است. شرکت های کارهای بی کیفیت هم انجام میتن که در عرصه بازسازی مکاتب توجه خاصی صورت نگرفته.
اسم من آسی است، از ولایت پروان میباشم. مکاتبی که در ولایت پروان در مرکز و ولسوالی اش که اعمار شده، یعنی مشکلات خود داره. باید همین مکاتب صنفاش باید مکمل باشه، در هر بخشش صنفا کمبود است و بعضی مکاتبه که در ولسوالی ها ببینی شاید همین شاگرده ازی در صحن مکتب، یعنی که درس میخوانم، بر اینا خیلی مشکلات از زمستان و در صحن امتحانشان باید بر اینا اتاقای بیشتر ایماشه و مکمل باشه، به خاطر که این همین شاگرده هستن که آینده ساز کشور ما هستن.
اما مسئولین ریاست معارف ولایت پروان میگویند این مشکلات ناشی از تخریب 50% ساختمان های مکاتب به وجود آمده است که به اثر حوادث طبیعی و بد امنی پیش آمده است. زلمه شهید، رئیس معارف ولایت پروان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در حدود 50% مکاتب ما در اثر مثلا حوادث بادی جایات و در ساعت ناامن میتونیم جنگ ها در ساعت که گذشت زمستان ها برف و باران و بادهای تند یکان جای مثلا این پوش ها تخریبات شده، شیشه و دروازش شکسته، در حدود 50% مکاتب ما به ترمیم نیاز داره.
رئیس معارف ولایت پروان همچنان میگوید برای ترمیم ساختمان های مکاتب دولتی اقداماتی را به اجرا گذاشتند.
پروژه ما قراردادش در سطح ولایت صورت گرفت که یک مدت طولانی را دوران قرارداد تایی که از پروژه تدارکات ولایت خلاص شد و ارزیابیش خلاص شد و بالاخره به وزارت رفت و از طریق وزارت منظورش آمد. شروع کار همین پروژه ترمیماتی ما بیشتر از 2 ماه را دبر نگرفتن، شاید 2 ماه پیش کارش آغاز شده و همگیشان به اتمام رسیده و 100% کارشان خلاص شده.
از نظر شماری از آگاهان مسائل بازسازی و انکشافی، با موضوع حفظ و مراقبت از پروژه‌های انجام شده در سکتورهای مختلف چندان توجه صورت نمی‌گیرد، در حالی که نسبت به سال‌های گذشته کمک‌های جامعه جهانی برای اعمار مکاتب و ساختمان‌های دیگر کاهش یافته است و دولت افغانستان خود قادر به اعمار تمام ساختمان‌های مکاتب نیست و با تخریب شدن مکاتب موجود مشکلات در روند آموزش بیشتر خواهد شد.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان روز یکشنبه برگزار شود. پیشبینی می شود که شوکت میرزیایف سرپرست ریاست جمهوری آن کشور در انتخابات پیروز خواهد شد. وی در 13 سال گذشته به حیث صدر اعظم ازبکستان کار کرده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
شهروندان ازبکستان روز یکشنبه 4 دسامبر به پای صندوق‌های رای‌دهی می روند تا در انتخابات ریاست جمهوری کشورشان رای بدهند. شوکت میرزیایف سرپرست ریاست جمهوری پیشتازترین نامزد دانسته می شود و انتظار می رود و برای یک مدت طولانی به کرسی رهبری ازبکستان تکیه زند. سه تن دیگر یعنی سرور آتم مرادوف از حزب دموکرات، نریمان اورمانوف از حزب عدالت و خاتمجان کیتمانوف از حزب مردم ازبکستان در رقابت با میرزیایف قرار دارند. این سه نامزد به صورت علنی هیچ گونه انتقاد از حکومت فعلی ازبکستان نداشتند و به نظر می رسد که با پیروزی میرزیایف هم مشکل ندارند. برخی از دیپلمات ها به خبرگزاری رویترز گفتند انتظار نمی رود که شوکت میرزیایف قدرت را به صورت کامل انحصار کند. به گفته آنها میرزیایف قدرت را با رستم عظیموف معاون صدر اعظم و رستم عنایتوف مسئول خدمات امنیتی آن کشور شریک خواهد ساخت. شوکت میرزیایف 59 ساله است که در دوره ریاست جمهوری اسلام کریموف از سال 2003 به حیث صدر اعظم کار کرده است. او از 2 سپتامبر به این سو به دنبال مرگ اسلام کریموف سرپرست ریاست جمهوری ازبکستان هم بوده است. کریموف که در 2 سپتامبر امسال درگذشت از ماه سپتامبر سال 1991 میلادی ازبکستان را رهبری کرده بود. سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید هیچ گونه مناظره میان نامزدان ریاست جمهوری ازبکستان برگزار نشده است. بنابراین به گفته این سازمان برای رای دهندگان هیچ گونه انتخاب بدیل دیدن نمی شود. در بخش پالیسی های خارجی شوکت میرزیایف گفته که روابط سیاسی و دیپلماتیک عمیق را با روسیه حفظ خواهد کرد و سطح همکاری های نظامیش را با آن کشور افزایش خواهد داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
اداره فرهنگی و علمی سازمان ملل متحد یونسکو میگوید در نشستی که در شهر ادیس ابابا پایتخت ابشه برگزار شد، شمولیت 16 میراث معنوی بشری در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان بررسی گردید که مراسم برگزاری نوروز نیز در آن شامل است. مراسم نوروز در 12 کشور شامل افغانستان، هند، ترکیه و ایران برگزار می شود. مقیم نائب جزئیات بیشتر دارد.
نشست برای ارزیابی 16 میراث معنوی بشری در فهرست آثار فرهنگی جهان در شهر ادیس ابابا برگزار شد. میله نوروز نیز یکی از این میراث ها به شمار می رود که همه ساله در افغانستان، آذربایجان، هند، ایران، عراق، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و برخی از کشورهای دیگر برگزار می شود و اکنون به حیث میراث معنوی بشری ثبت سازمان فرهنگی و علمی جهان یونسکو شده است. نوروز در 21 ماه مارچ هر سال برگزار شده و از این روز در برخی از کشورها از 1 تا 2 هفته تجلیل به عمل می آید. این روز با مراسم و عنانه های گوناگون از تهیه خوراکه های مخصوص تا دیدار خانواده ها، اجرای رقص شادی و گرد همایی ها برگزار می شود. در افغانستان هم از این روز با تهیه هفت میوه، سمنک و دیگر خوراکه ها، اجرای بازی بزکشی و ورزش های رسمی و نمایش های فرهنگی تجلیل می شود. مردم افغانستان در این روز به شهر مزار شریف می روند و جهنده امام علی خلیفه 4 اسلام را بالا می کنند و به درگاه خداوند استدعا می نمایند تا سال خوب داشته باشند. قبل از این وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم تلاش های را برای شامل ساختن این روز در فهرست میراث های جهان برای انداخته بود. نوروز در متن به تصویب رسیده مجموعه عمومی سازمان ملل متحد جشن با قدامت بیش از 3000 ساله توصیف شده است. یونسکو سازمان فرهنگی و علمی ملل متحد در نشستی که روز چهارشنبه در ایتوپیا برگزار شده بود و شمول فرهنگ بیر نوشی بلژیم، رقص رومبای کیوبا، تقویم قدیمی چین 16 میراث معنوی بشری را مورد بررسی قرار داده جز میراث های معنوی بشری جهانی شناخت. فهرست میراث معنوی بشری یونسکو شامل موارد چون رسوم، نمایش‌ها، اصلاحات، دانش، صنایع دستی و جشنواره‌های فرهنگی مرتبط با آنها می شود. در کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس تنها با آن قسم از میراث ها توجه می شود که با اسناد بین‌المللی حقوق بشر و نیز با ضرورت احترام متقابل میان جوامع، گروه ها و افراد منطبق باشد.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.